ってます。
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېده د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبي پایل شوې چې د ماخام تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 1409 نوي مریض کال د وري وبخې د ثور 28 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مای لسمه سره برابر ده. زیکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعت پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. دې پیښه کې دوه پولیس، څلور عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان پکې ژوبل شوي دي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو روجی میاشتې په دویمه ونۍ کې د لومړۍ ونۍ په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د کندهار پولیس وای دوه هغه کسانی وژلي چې د ښار د لسم امنیتي حوزې نظام خرول ته لاسي بمونه غورځولي وو. او د چین یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. دا هم پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبانو د روژې میاشتې په دویمه ونۍ کې د لومړۍ ونۍ په پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل طالبانو په خپلو دې بریدونو سره لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې.
طالبانو د روژې میاشتې په دویمه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي دي او 4 نور یې زخمیان کړي دي. دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ په پرتله 33% زیاتوالی ښیي چې د ولسي وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت دغه ادارت کړی او ویلي دي چې حکومت د خپلې دې خبرې لپاره یوه بیلګه هم نشي یادولی. د کندهار پولیس وایي دوه هغه کسانی وژلي چې د ښار د لسمې امنیتي حوزې نظام قرول ته لاسي بمونه غورځولي وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه پرون ماښام وشوه. په خبر پاڼه کې وژل شوي کسان غلچکی بریدګر یاد شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې د لاسي بمونو برید کې پولیسو ته مرجوب لاوختي او کنه. بل لور ته د لوګر امنیت قمندانۍ وایي پرون پولي عالم خار کې د یو دوکان دننه ماین چاودنې یو دوکاندار سخت ټپي کړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمد زی وایي دې دوکاندار غوښتل چې دغه ماین خار کې ځای پر ځای کړي، خو په دوکان کې پرې چاودېدلی دی. له ننګرهار کونړ ولایت ته د 220 کیلو ولټه برېښنا د مزو د لیکت تړون لاسلیک شو. تړون پرون شنبه د برېښنا شرکت د مشر او یو خصوصي شرکت ترمنځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي پر دغه پروژې نږدې 1.5 میلیون ډالر لګښت راځي چې ورسره به د صنعتي پارکونو او سوداګریزو بنسټونو په ګډون 1.5 کسانو ته برېښنا برابر شي. په خبر پاڼه کې راغلي د برېښنا له دې مزیبانو رستان ولایت ته هم د برېښنا یو دالیس پرانستل شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې دا مهال د برېښنا د تولید یو وړه کارخونه فعالیت لري او هغه ولایت کې د منګي بند چې رغنیزي چاري هم بشپړې شي لا نه دی پرانستل شوی. لازا دی راډیونه خبرونه ته دوام ورکو. دا هم سو بهرني خبرونه. د چین یو لوړ پوړي روغتیایي چارواکي ویلي کورونا وایرس چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه کسان نیولي یو لوی ازمون وو. د چین د روغتیا کمیسون مرستیال لیبین ویلي دغه وایرس د چین په ځینو روغتیایي څانګو او د چین د چټک برګون په برخه کې یو شمېر کمزوري را څرګند کړي. د ویل دې کار و خو دا چین لا هم د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې کمی لري. دا لومړی ځل دی چې د چین یو لوړ پوړی چارواکی د کورونا وایرس په وړاندې مبارزې برخه کې دغه کمونیستي رژیم تیروتنې مینی. ویل کېږي چې کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې له حیواناتو نه انسانانو ته ولېږدول شو. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د نامشخصو شواهدو له مخې دا وکړه چې دغه وایرس د چین له یو لابراتوار خپور شوی دی. د ګرجستان د اوکراین له هغه اقدام ناراضه شوی چې میخائیل اسکاشویلی د دولت د اصلاحاتو یو بنسټ ته نومان کړی دی. ګرجستان له همدې عمله د اوکراین له پلازمینې کیف نه خپل سفیر راغوښتی دی. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر دیوید زلکلانی ویلي خپل سفیر یې د مشورې لپاره تبلیسی ته راغوښتی دی. ګرجستان دغه پریکړه له هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د ګرجستان پخوانی جنجالي ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د اوکراین د ملي اصلاحاتو د شورا اجرایي کمیټې ته کاندید کړ. 25 کلن ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان صدر اعظم پاتې شوی. هغه د خپل واکمنۍ پر مهال ځینې اصلاحات عملي کړل چې لویدیځو هیوادونو کې ستاینه وشوه. او په روسیا کې په یو روغتون کې چې د کرونا ناروغان بستر اور لګېدلی او کم تر کمه یو تن وژلی. تاس او ریانویستی اجانسونو راپور ورکړی چې دغه اور تیر ماښام 8:30 د روسیې شمال لویدیځ ته په سبسکو کوتسی کې روغتون کې ولګېد. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ناروغان له دې روغتونه تخلیه شوي او اور هم مړ شوی. د دغه روغتون یوه برخه کې د کووید-19 ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې وه. دا په روسیه کې د ګوتو په شمار هغه روغتونونو له ډلې دی چې د کرونا د ناروغانو درملنه کوي. په روسیه کې تر پرون پورې د کرونا وایرس باندې 1,98,000 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې نږدې 2000 کسان مړ شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پراتونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوشن لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 26.4 هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.15 مزار شریف اسمان زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.40 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 16.40 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.22.
زموږ غلا ازادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې مدراتونکو سلر وشتو ساتونکو لپاره د هوا د حالاتو وړاندوینه اوریده. وړاندې بخپرونه کې د موضوعاتو مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال درامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. ویل کېږي چې په دې مظاهرو کې یو شمېر پولیس او عام وګړي وژل شوي او لشلو ډېر پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې د غزنی اوسیدونکو له طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د لویو لارو په اوږدو کې باید د ماینونو لکه خودلو ډډه وکړي، ځکه د دوی په وینا چې زیات ولسی وګړي به وژل کیږي.
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي. خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، شپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپل د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې له منځه تللي دي.
دا هم اوري چې په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس له امله بندیزونو ګڼ خلک دي ته هڅویلي چې په کور دننه نوي او بل رنګ ملګري پیدا کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم مکتنه کړې ده. د غشان د ژوند رنګونه هم په روانه خبرونه کې خبرې دي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي غور کې د خلکو د پرونی مظاهرې پر مهال د رامنځته شوي تاوتریخوالي څېړنې ته پلاوی استوي. د دې وزارت په وینا د پیښه کې دوه پولیس او 4 عام وګړي وژل شوي او نږدې 40 نور پولیس او ملکیان ژوبل شوي دي. د غور د ولایت مقام مخته پر مظاهره چانو د پولیسو ډزو د بشري حقوقو کمیسون غبرګون هم پرولې دي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې پرونی مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې د مظاهرې له منځه نامسؤوله وسلوالو پر دولتي ودانیو او پولیسو ډزې پیل کړې. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي د نامسؤوله وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي او لس نور ژوبلېدلې دي او د ده په ټکو د پولیسو ډزو کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې.
با تاسف مردم به خاطر تسریع روند کمک رسانی تجمع
دای وای خلق د مرستې د چټکول په هدف سره راټول شوی وو، خو په خوښینه سره چې تاوتریخواله یې رامنځته شو دغل تاتی تو پراک ډز شوی دی. د نامسول وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوی او لاس نور جو بلدی په ډزو کې دی. خبريال په ګډون د غور څو اوسیدونکو وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي.
مجبور شوند مشمول خبرنګار
کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د پولیسو په ډزو کې د غور څلور اوسیدونکي وژل شوي او نه نور ژوبلېدلي دي. په غور کې بیا د ولایتي روغتون عامر نصیر پارسا ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د پنځو ملکیانو جسدونه او دغه راز نولس ټپیان وروړل شوي دي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره پرون د ولایت مقام مخې ته وروسته له هغې پیل شوه چې د یوې عربي موسسې شوې مرستې ځینو خلکو ته ونه رسېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې نامسوله وسلوال څنګه د مظاهره چانو منځ کې ځای پر ځای شوی وو، خو کورنۍ چارو وزارت وایي د پیښې هر اړخیزې پلټنې ته یو پلاوی لیږي. په وژل شوو کسانو کې د یوې محلي راډیو خبریال احمد خان نوید هم شامل دی چې د مظاهرې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو. نایی د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په یوه خبر پاڼه کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې د دغه خبریال د وژنې پیښه هم هر اړخیزه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر ویلي د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو ډزو ډیره اندېښمنه کړې ده. دی ویلي د بشري حقوقو کمیسون هم له خپل اړخه دغه پیښه څېړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مغل ازادي راډیو ناوري اخوا د غزنی زیات شمیر اوسیدونکو غوښتنه کړې چې طالبان باید پر لوی لارو باندې ماینونه کینګدي. دوی وایي د تاګ را تک په لارو کې د ماینونو کې خودل د عام خلکو د وژلو په معنا ده، ځکه د دوی په وینا په دغه ډول چاودنو کې زیات ولسی وګړي وژل کیږي. دولتي چارواکي هم وایي د وسلوالو طالبانو پر خخ کړی شوی ماینونو ډیری وخت ولسی وګړي وژل کیږي. لسیمې حبیب الله تاثیر راپور راستولی.
دا یوازې شریفه نه ده چې زوی یې د وسلوالو طالبانو لخوا پر شکل سوی ماین ور برابر سوی، بلکې د غزنی ولایت ډیریو کورنیو غړي د ماین چاودلو له امله یا وژل سوی او یا معلول سوی دي. خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د تګ راتګ په لارو کې له ماینونو ښودلو څخه ډډه وکړي. دا ماینونه د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ځواکونو ته شخیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله چې د کورنۍ دوه غړي په ماین چاودنه کې وژل سوي دي وایي په ماینونو باندې هر ورځ ولسي وګړي قرباني کیږي.
د خدای لپاره دا سال د هر ورځ په ملکی وګړو باندې ماین چاودنه کوي. خځې ماشومان پکې شهیدان کیږي، ټپیان کیږي، د چا پښې، د چا لاسونه، د ما خپل د کورنۍ دوه غړي په د ماین په چاودنو کې له منځه تللي دي. له طالبانو څخه مغوښتنه دا ده چې په لویو لارو کې ماینونه کینږدي.
دا قرباغ ولسوالۍ عبدالرحمن هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې پر لویو لارو د ماینونو له ښودلو څخه ډډه وکړي.
موږ له طالبانو دا خواسته چې په دا لویو لارو کې ماینونه سینج دي، په دې کې ملکي خلک شهیدانیږي، زخمیانیږي، کورونه خرابیږي. په لویو لارو کې باید ماینونه سینج دي. هغه د جنګ په ساحو کې دي، د خپل هغه ده، خو چې په دا عام سړکو په عامو کوڅو کې باید ماینونه سینج دي.
وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی اوس لرې موټي ماینونو کار اخلي، د امنیتي سرتیرو د رسېدلو پر مهال یال وځوي او هڅه کوي چې د ولسي خلکو ژوند وژغورل سي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي په وروستیو ورځو کې چې کومې چاودنې سوي او ملکي خلکو ته پکې مرژوب لاوښتې ده، دا جګړه ییزې سیمې دي او هلته زاړه جنګي توکي او ماینونه پاتې دي. دولتي چارواکي هم وایي د وسلوالو طالبانو پر شکل سوو ماینونو ډیری وخت لسی وګړي وژل کیږي. د غزنی ولایت ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل یوازې په تیرو دوو اونیو کې په غزنی ولایت کې دریو جلا ماین چاودنو یولس تنه ملکي کسان وژلي او ډیری نور یې ټپیان کړي دي، چې په وژل سوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ښاغلی جمعزاده زیاتوي دا لړۍ له تیرو څو کلونو څخه روانه ده.
دغه لارو کې زیاتره وسلوال طالبان ماینونه ځای پر ځای کوي چې زموږ ملکي هیوادوال کې شهیدانېږي. په تېرو 15 ورځو کې په اندوغو کې درې پیښې رامنځته شوې چې شاوخوا 1200 ملکي تنه وژل شوي دي.
د غزنی ملکي شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت هم وایي د دې شپخانې ته ډیری وخت ماینونو له ځایونو څخه په وینو لړلي جسدونه او ټپیان راوړل کېږي چې زیاته برخه یې ملکیان وي. دا غزنی ولایت په ټولو سیمو کې د ماین چاودنې پیښې کیږي، خو تر ټولو زیاتې د غزنی پکتیکا او غزنی جغتو ولسوالۍ ترمنځ پر لویو لارو دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله. بلاروس پرون د مئی نهم په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د بریا کلیزه ونمانځله. په پلازمینه مینسک کې زرګونه کسانو د بریا د جشن کې ګډون کړی چې د کرونا وایرس د خورېدو ویرې پیدا کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کرونا وبا له کبله د دې ورځې د نمانځنې او رسم او گذشت مراسم لغوه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین راپور ده.
د بلاروس د پلازمینې مینسک زرګونه اوسیدونکي پرون پر نازی جرمني د بریا د کلیزې په پار د رسمو گذشت ننداري ته ولاړل او په دویمه نړیواله جګړه کې د جرمني د ناکامۍ جشن جوړ کړ. دغه مراسم داسې مهال ترسره شول چې په ټوله نړۍ کې له خلکو سره د کرونا وبا د خپرېدو جدي ویره شته او په اکثرو هیوادونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګېدلی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداریو او په کور دننه د سیاستوالو له نیوکو سره سره د مې د نهمې په اړه خپله وینا وکړه چې تراڅ کې کرونا ته هم لنډه اشاره درلوده. دا وایي د بلاروس د خلکو ویر چې د شلمې پیړۍ د وحشتناکې جګړې بې اندازې فشار او ویجاړیو ته یې اوږه ورکړه، د نن ورځې له هیڅ ستونزې سره د محاسبې وړ نه دی. د مې د نهمې په مناسبت پرون زرګونه سرتیري او لسګونه پوځي ډلې د بلاروس له مرکزه داسې مهال تیر شول چې دواړو لوریو ته یې زرګونه نندارچیان ولاړ وو. نندارچیان تر ډیره اوګه په اوګه ولاړ وو، خو ځینو یې ماسکونه درلودل او د کرونا د خپرېدو له ویرې یې ټولنیز واټن مراعت کړی وو. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې اونۍ په پیل کې د نورو هیوادونو له مشرانو غوښتي وو چې دې مراسمو کې ګډون وکړي. په بلاروس کې د روسیې سفیر د جشن کې برخه اخیستې وه. بلاروس کې دا مراسم داسې مهال ترسره شول چې د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد اکثرو هیوادونو د کرونا وبا له کبله سږ کال د مې د نهمې مراسم لغوه کړي دي. په بلاروس کې تر اوسه د کرونا څخه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې کبله تر 200 پورې کسان مړه شوي. کورني او نړیوال کارپوهان بیا وایي دغه هیواد کې د کرونا ویروس له هغه څه زیات دی چې رسمي راپور یې ورکول کیږي. په بلاروس کې د جشن د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې پارولي او دغه سازمان د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید د ټولنیز واټن اصول مراعات او د خلکو د راټولېدنې مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس به هم نړیوالو ورځپاڼو ته سر ورکړه کو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. احمد شیبر لنډیز راټول کړی.
دو امریکایي ورځپاڼو سټارز اینڈ سټرایپس او واشنگتن ټایمز له طالبانو سره د متحده ایالاتونو د سولې تړون ته د اندېښنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. سټارز اینڈ سټرایپس د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د دوو مخکښو غړو په وینا لیکي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدل دا سوالونه پیدا کوي چې آیا د وسلوالو دا ډله د باور وړ ده چې د سولې و پلان ته ژمن واوسي. د ډیموکرات ګوند غړي الیوت انګل او د جمهوری غشتون کې ګوند غړي مایکل مکول په یو ګډ بیان کې د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې د شوې موافقې له مخې د منلو نه دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس بیا د فبروری د نهه ویشتمې نیټې د سولې تړون ته اشاره کوي او لیکي دا موافقه څرګندوي که طالبان په افغانستان کې د ترهګرو د عملیاتو مخه ونیسي، پر امریکا او د هغې پر متحدانو له بریدونو لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. امریکایي ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووسي. ورسپانه د افغانستان د رخاونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش د تیرې اونۍ راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي د سولې تر تړون وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو یوه لړۍ پیل شوې چې تر موسمي بریدونو یې کچه لوړه ده. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر انګل او مخکښ غړی مکول وایي د شخړو دا لړۍ باید ودرې شي که نه د سولې تړون له خطر سره مخامخې شي. دوی زیاتوي که طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړه دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا دوی د سولې تړون ته ژمن دي که نه دي. خبرونه وړاندې لیکي چې په وروستیو ورځو کې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو هم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه د سولې له تړون سره په ټکر کې بللی دي، خو د سولې د تړون په متن کې د داسې بریدونو د ممانعت په اړه څه نه دي راغلي. خبرونه بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سنی لګیت خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي طالبانو د هغه شفایي تړون مخالفت کړی دی چې ویلي وو 80% به شخړې کموي. د امریکایي ځواکونو دغه ویاند دا خبره تیر اونۍ پر ټویټر خپره کړې وه او خبرداری یې ورکړی و که طالبان دا ژمنې عملي نه کړي عواقب به یې وګوري. واشنګټن ټایمز ورځپاڼه د همدې موضوع په اړه لیکي د متحد ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرانو یوازې شاوخوا دوې میاشتې وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکایانو او طالبانو مرکچیانو اعلان وکړ چې په افغانستان کې به شخړې راکمې شي او تمه ده چې دواړه لوري هغه موافقه وکړي چې له مخې د امریکایانو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. واشنګټن ټایمز بیا د رویټرز آژانس په استناد لیکي چې د سولې له تړون راوروسته طالبانو تر 4500 ډېر بریدونه کړي دي او اکثر حملې هم په هغو ولایتونو کې کړي دي چې کورونا ویروس ځپلی دي.
په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس له امله بندیزونو ګڼ خلک دې ته هڅولي چې په کور دننه نوي او بل رنګ ملګري پیدا کړي. په دې اړه تفصیل احمد شیبار وړاندې کوي.
رویټرز اژانس په پلازمینې ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کیږي. د دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپي غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی، دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې یې خوشحاله وساتم. سوپکن زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته پر یاس کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کورونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو ممکن په کورونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کورونا مثبتې پیښې تر 15000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بیتره ګرځو افغانستان ته. د کندهار یو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د ځمکنۍ توتانو کښت تجربه کړی دی. هغه اوس له خپلې کروندې په کال کې درې وارې حاصل اخلي او بازار ته یې وړاندې کوي. صادق رښتینی دغه ځوان چې کرنه یې لوستې کروندې ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په کندهار کې په لومړي ځل بزګران د ځکنی توتو د کښت نوې تجربه عملي کوي. سمیع الله آغا د زراعت په برخه کې لوړې زده کړې کړي. هغه په لومړي ځل کندهار ته له امریکا څخه ځکنی توت راوړي او په شنه خونه کې یې تر روزنې وروسته ښه پایله ورکړې. د ځکنیو توتو دغه کښت په هرو څلورو میاشتو کې پر حاصلاتو راځي او په یوه کال کې درې فصله حاصل ورکوي.
سږ کال مې د زراعت کې د سټرابری یا د ځمکنی توتو فارم فعاله کوي چې هغه انشاءالله ښه نتیجه یې ورکړې ده او که خدای کول په راتلونکي کې به دا په کندهار کې نور هم ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د زراعت مسؤلین وایي د دې ولایت اقلیم د ځمکني توتو لپاره مساعد او کولای سي ښه حاصلات ورکړي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکنیو توتو دغه بوټي تر ډیره په شنو خونو کې ښه نتیجه ورکوي.
اوس دلته اصلاح شوی نسل چې هغه د ایټالیا هیواد څخه کندهار ته راوړل شوی دی او هغه په ګرین هاوسو کې هم کرل کېږي. د ګرین هاوسو علاوه په ځمکه کې هم کرل کېږي خو په ګرین هاوسونو کې د اصل نتیجه ډیره لوړه او بل چې دی دغه اصلاح شوی تخم چې دی دا په شپږو ناو او باندې ویشل شوی دی. هر ناو یې ځان ته اصل نتیجه او حالات او هوا او چاپیریال سره توافق لري.
په کندهار کې د ځمکني توتو د پلور یوازې یو دوکان شته چې یو کیلو په 130 افغانۍ پلوري. د تیمورشاه په نوم د توتو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل ځکني توت په بازار کې ډیر کم او تقاضا ورته زیاته ده. په کندهار کې په ټولیز ډول پر 12 جریبه ځمکه توت کرل سوي چې د مسولینو په وینا که په مسلکي ډول وروزل سي یو بوټی تر درو کلونو پورې حاصل ورکولای سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو د روژې میاشتې په دویمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله 33% تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر مرستیال